د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د افغانستان ولسمشر وایي په کابل کې د ورستي برید د عاملونو پر مخ د سولې دروازې تړل سوي دي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به د دې سات خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم د سوریه یغانو د شنبه په ورځ د روسیې یو جنگي الوتکه وشتلی او د پیلوټ یې هم ورجلې دي د روسیې دفاع وزارت او یغانو ویل دي چې پیلوټ هغه مهال ورجل سوی دی چې الوتکه د وشتلو ورسته د پیراشوټ لاري په مځکه راکښته سو د روسیې دغه جنگي الوتکه د ادلی ولایت د شراکاب شارت نږدې د خان اشپل په سیمه کې وشتل سی بده د روجرز خبري اژانس د راپور له مخې منابو ویل دي که څه هم د الوتکه پیلوټ د الوتکه در الویدو څخه ځان بچ کړی وو خو یغانو هغه مهال ورجلې دي چې د هڅه کوله چې ویني سي د تیرر الاشام جهادي رلی چې په سوریه کې د القاعده ډلې په خوانی څنګه ده د دې الوتکې د وشتلو مسولیت منلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د مدیترانې په سمندر کې د کډوالو د کشتۍ د لبېدو کبله شپاړس پاکستانیان مړ سوي دي او دولس لدر کې سوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل ویلي چې په ترابلس کې د پاکستان سفارتخانه په دې لړ کې خپل کار پیل کړي او په څنګه چې تفصیلات رامنځته سي نو د وجلسو کسانو شناخت به په ډاګه سي د ایتالیا په مارس مصرات شهر کې د شنبه په ورځ یو تن په افریقایي ماجرونو ډزې کړې دي شپږتن زخمي کړې دي پولیس ویل دي چې د غبرې د کرکې پر اساس سوي دي چارواک ویل یو مشهور کس چې لوس راتا ترانینو میږي پیژندل سوي او په دې تړاو نیول سوي دي د ایتالیا دولتي ټلویزیون ویل دي چې مشهور کس یو سپین پوست ایتالیي وګړی دي چې د راپورونو مخې د نیول کېدو پر مهال د ایتالیا بیرغ په غاړه تاو کړی وو په دې اړه به نور تفصیل دات شکوله رحیم زیز خبرو
پولیسو د پیښنه یوازې دوه ساعته ورسته یو مشکوک شخص هم نیولی دی د نایجیریا یو مهاجر په همدې روانې ونی کې یو ځوان انجلۍ هم په همدې ښار کې وژلې وه په ایټالیا کې دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې په انتخاباتي مبارزو کې د مهاجرینو ضد شعارونو هم زور اخیستی دی د شمالي لیګ ګوند کاندید ماتیو سالوینی د دې پیښو نه ښه ګټه اخیستې ده او د خلکو سره ژمنه کړې ده چې که ګوند یې پارلماني انتخابات وګټي او د صدر اعظم وټاکل شي پنځل لزره مهاجر به د خپل واک په لومړني کال کې د ایتالیا نه وباسي عاشق الله رحیم زوی امریکا غږ واشنگتن
په تیرو څلورو کلونو کې شپږ لکه مهاجرینو چې زیاتره افریقایان د ایټالیا ته د کښتۍ دلارې ورغلي دي او زرګونه بیا په دې سفر کې ډوب سوي هم دي د غیوان کلناسي ګوندونه وایي چې دغه مهاجرینو زیاتره برخه د پناه اخیستو حق نه لري او ژمنه یې کړې ده که واک ترلاسه کړي نو بیرته به وشړي د پاکستان پوځ د شنبه په ماښام تایید کړی ده چې د سوال په قبل سیمه کې د پوځ کمپ ته نږدې په ترسرسي وزارمرګ برید کې یوولس پوځیان وژل سوي دي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ویلي دي چې د پوځ دیارلس نور سرتیري د پوځ په سپورتي میدان کې د ترسرسي بمي برید په ترڅ کې ژوبل سوي هم دي تېرې کې طالبان پاکستان رسنیو ته په لیږد یو لیک کې د دې برید ذمواري منلې ده د پاکستان پوځ تر دې وړاندې د درو پوځیانو مړینه تایید کړې وه خو په تازه بیان کې ویل دي چې و نور سرتیري او د پوځ یو لوړتبه افسر د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې ساور کړی ده د راپورونو وایي ځانمرګي بریدګر په هغه میدان کې ځان والو زه و چې پوځ سرتیرو پکښې د والیبال لوبه کوله د امریکا متحدایالاتو په شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز لګولی چې د لبنان د حزب الله ډلې یا ملیشیا سره ارتباط لري د امریکا خزانې وزیر سټیفن مونوچن ویلي دي چې د هغو شبکو پر ضد به په ټول نړۍ کې سختې هلې ځلې وسي چې د حزب الله ډلې ته مالي امکانات برابر وي حزب الله یو پوځي او سیاسي ګوند دی چې د لبنان په پارلمان کې هم استازي لري او د ایران متحد دی او د ملګرو ملتونو یو راپور کې دا سوي ده چې شمالي کوریا په 2018 کال کې ځینې ممنوع توکي له نړیوالو بندیزونو سره سره د روسیې او چین په ګډون څو هیوادونو ته استولي او د دې درکه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي د ملګرو ملتونو د متخصصینو یو پلاوی په راپور کې راغلی دی چې د جمعې په ورځ خبر کړی دی او امریکا رسنیو ترلاسه کړی دی ویل سي چې پیونګ یانګ د ډبرو سکاره وسپنه فولاد او نور داسې توکي چې ملګرو ملتونه دغه هیواد له خوا پر صادراتو بندیز لګولی لیږلي او د ملګرو ملتونو بندیزونه نقص کړی دي دغه پلاوی وایي چې د ډبرو سکرو په کښتیو کې له بیلابیلو لارو روسیې چین، مالیزیا، جنوبی کوریا او ویتنام ته صدر سی ویني. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل.
تاس خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو پام وکړئ، رپورت ده. د افغانستان ولسمشر وایي په کابل کې د وروستي برید د عاملونو پر مخ د سولې دروازې تړل سوي دي. ښاغلی غني چې نن یې د سولې عالي شورا په عمومي غونډه کې خبرې کولې، وی ویل د دغه برید عاملین به له منځه یوسي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وس د سولې لورې معلوم شوی او له هغوی سره چې د تیرې شنبې په ورځ په کابل کې خونړی برید تر سره کړ سولې نه کوي. ولسمشر غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د سولې عالی شورا عمومي غونډه ته وینا کوله، ویل هغه ډلې چې سولې غواړي او هغوی چې سولې ردوي ترمنځ باید سرګند توپیر وي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې د افغانستان ژمنتیا لاس تر زنی لاندې کیناستل او د غچ نه اخیستلو په معنا نه دي. او ویل هر کسان چې د دې فاجعه مسؤلین دي، هغوی سوله نه مني او د سولې دروازې د هغوی پر مخ خلاصې نه دي. دوی به یوازې په بشپړ ډول د خپل ځان د لمنځه تللو لپاره زموږ د عزم، زموږ د ارادې شاهدان وي. ولسمشر غنی په کابل کې وروستی خونړی برید د امریکا د نړیوال سوداګریز مرکز پر ودانۍ برید سره پرتله کړ او هغه یې د افغانستان له ولس سره د جګړې اعلان وباله. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی، یو دریتنه وژل شول او 215 نور ټپیان شول. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه هغه خواوي چې سولې منی افغان حکومت ورسره سولې ته چمتو دی. ښاغلی غنی د تلپاتې سولې لپاره د نظر پر یووالي ټینګار وکړ او ویل چې د جګړې لاملونه او زیانونه باید په اساسي ډول وارزول شي. ولسمشر غنی دغه راز د سولې د ټینګښ لپاره د افغان مهاجرینو بیرته راستنول اړین وباله او ویل
هر ورځ چې غږیږي اخوته درته وایي چې راسه مهاجر دی وخت. زه غواړم اتاسیج مولرم چې ماجرو باندې نور لوبه ونیسي. زه غواړم چې ټول د دولت منابع دې باندې تمرکز وکړي چې موږ خپل مهاجرین له پاکستان نه په لنډ موده کې په عزت او حیثیت برته دی خاورې ته راوړو.
خو د افغانستان د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دي او په هر کچه چې طالبان سولې ته چمتووالی وښیي د سولې عالي شورا ترې هرکلی کوي. ښاغلی خلیلی وویل چې د سولې عالي شورا له مذاکراتو څخه ویره نه لري او د سولې د خبرو لپاره قوي منطق لري. خو ښاغلی خلیلی په افغان حکومت کې یو لړ ستونزې د سولې په وړاندې خنډ یاد کړ او ویل چې دغه ستونزې د دې لامل شوي چې خلک د وسلوالو مخالفینو لیکو ته لاړ شي او له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې اصلاحات راولي. هغه افغان ولسمشر ته په خطاب وویل
ما توجه جناب شما را دری قضیه که اصلاحات جناب شما
موږ په دې قضیه کې چې تاسو اصلاحات ډیر جدی نیولی ستاسو پام غواړو. موږ د سولې د عالی شورا له آدرس څخه هیله لرو. اصلاحات د بری هغه لار ده چې د مخالفینو د هر ډول جلب او جذب کچا به ډیره کم کړي.
مخالفین را خیلی کاهش خواهد داد.
د افغانستان ولسمشر د اصلاحاتو په تړاو د سولې د عالی شورا د غوښتنې په ځواب کې وویل چې ولس له اصلاحاتو څخه تل هرکلی او ملاتړ کړی او ټینګار یې وکړ چې نننی اصلاحات د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره ترسره کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي د طالبانو سره د خبرو څخه د امریکا د جمهور رئیس انکار به د بین الافغاني خبرو د بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې په ترکیه او اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره غونډې د افرادو شخصي هڅې وکړلې. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د ښاغلي خپلواک سره مرکه کړې.
خپلواک صاحب د طالبان سره د خبرو نه د امریکا د جمهور رئیس د انکار اغیزې به د سولې په بهیر باندې څومره اغیزمنې وسی؟
زه فکر کوم د سولې په خبرو اترو باندې هیڅ ډول ضرر نشي رسولی، بلکې د سولې د خبرو لپاره مرسته کولی شي. هغه په دې معنی باندې چې ټول نړۍ خصوصا امریکایانو د بین الافغاني مذاکراتو په خبرو باندې تاکید کړی دی او ویلي دي چې بین الافغاني مذاکرات د روسیه او د دې لپاره د کار وسی. د منګ هم هیله دار چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره باید زمينه سازي وسي او دا خبري د بین الافغاني مذاکرات لپاره یو واضح پیغام ده چې خپل مشکل به خپل افغانان حل کوي.
تاسو طالبان لوخه په کابل او شپږ ولایتونو کې د روسي بریدونو اغیزي د سولې په بهیر څنګه ویني؟
دا د افغانستان په دې معاصر تاریخ کې یو لوی د عطف نقطه و او دغه شان به یو بنیادی تغیرات راوړي او د طالبانو لپاره د دین لوی ضربه بل به هیڅ هم نه و او د دوی په نړیوالو اذهانو کې د افغانستان د ملت په اذهانو کې نور د یو ترهګری تروریستي یو وحشتناک ډلې تر نامه لاندې راغلي دي او د دې لپاره به جدي اقدامات تر پلان لاندې دي چې کیږي به اوس هغه کسان چې هغه د سولې طرفداران په طالبانو کې یو باید خپل سپو په موازی کې خپل موقف په موازی کې خپل دریځ په موازی کې او هغه کسان چې هغه دغه سي وحشت چې هغه نه په اسلامي او نه په بین المللي اصول کې او نه په افغاني اصول کې شته دغه سي وحشت او جنایت نه حمایت کوي نو خو د یو د ترستانو ترمنځ هیڅ فرق نشته او په دې به یو جدي اقدام د نظامی کې
په دې روسي کې د سولې په تړاو یو لړحاسي پیل شوی په اسلام آباد او ترکی کې ناسي هم شوی. آیا تاسو دغه ناسو څخه خبر وای؟
ځینې کړنی چې هغه د ترکی او د نورو جوړې دي هغه د خلکو افراد او اشخاص خپل حل زریدی د حکومت پوري او د سولې شورا پوري ساړه نه لري. من یو واضح بین الافغاني مذاکرات باندې عقیده لرو چې واضح استادیتوب وي او د یو چا نمائندګي وکول سي. من په دغه سي مشکوک له درو کتنو باندې چې هغه احمد ذهنیت بلې خواته وړي عقیده نه لرو مګر استنوې حالات ډیر شان تغیر کړی دي چې پرستو ورځو کې به تاسو ته ډیرو کړنو شاهد.
طالبان تر اوسه د افغان حکومت د سولې غږ ته ځواب نه دی ورکړی. آیا تاسو دغه ډلې سره د سولې خبري ممکنه ګڼئ؟
همزمان د افغانستان په مختلفو سکتورونو کې امنیتي برخه کې اقدامات شته، په ډیپلوماټیکو برخه کې اقدامات شته. من هغه کسان هغه افراد چې هغه خپل نورمال ژوند ترازی او په سوله باندې عقیده لري چې یو الهي امر ده او من هیڅ وخت الهي امر نه مخالفت نشو کولی. هغه څوک چې د الهي امر نه مخالفت کوي دا سوال غوي ترازی کې من هر وخت د خدای امدي حکم ته چې خپل منځ کې سوله وکړي دغه لپاره متحد یو او دغه لپاره کار کو او که یو فرد هم له جنگ څخه راوباسو او د یو چا ژوند هم مسون کو د زمنګ هم ملي هم اسلامي وجبه او دنده ده او من به دغه افراد او اشخاص سره چې هغوی خوشونت نه غواړي او با عزت با حرمت سول غواړي او د ټول وقار سره غواړي دغه لپاره مده.
مننه.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پوري جامع او بي طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غشتونکو وکیلانو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاس وهنې په اړه د څیړنو یو محرم سند خپور کړی دی. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دې سند له خپرېدو سره موافقه کړې ده. د کانګرس د استخباراتو کمیټې ویلي دي چې په څیړنو کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی چارواکو له خپل قدرت څخه ناوړه استفاده کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
ولسمشر ترامپ د جمهور غوښتونکو د هغه یاداشت د اعلانولو په اړه موافقه وکړه چې پکې د عدلي وزارت او د ایف بی آی په ادارې اعتراضونه شوي. هغه په یو ټویټ کې وویل د دغه یاداشت تورینه ښیي چې د قانون تطبیقونکو چارواکو د روسي پلټنو ته سیاسي بڼه
ورکړې. فکر کوم دا د شرم ځای دی چې زموږ په هیواد کې داسې شیان پیښیږي. کله چې موږ دغه ډول او نور شیان ګورو نو ډیر خلک باید له خپله ځانه وشرمیږي.
دا جمهور غوښتونکو په دغه یاداشت کې تور لګول شوی چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د همکار کارټر پیج د څارلو پریکړه دغه معلوماتو پر اساس شوې وه چې د دیموکراتانو لخوا تمویل شوې د یو سرچینې لخوا راټول شوې. دیموکراتانو په خپل وار د دغه لیک خپرېدل غندلي او ویلي دي چې جمهور غوښتونکو لا ځانګړو مواردو څخه استفاده کړې ده چې له جمهور رئیس سره مرسته وکړي او د ځانګړې سلاحکار او مدمولو تر مشرۍ لاندې د روسي پلټنو ته زیان
ورسوي.
د ټاکل شویو موارد خپرول د دې لپاره وشول چې د ولسمشر په ګټه یو استدلال رامنځته شي.
ښاغلی ترامپ د خپل جمهوري ریاست په دوره کې تل شکایت کړی دی چې د روسي پلټنې د هغه پر ضد یوه دسیسه ده. څېړونکي وایي جمهور غوښتونکي او ولسمشر لیواله وو چې دغه یاداشت خپور شي.
جمهور غختون کی هڅه کوي چې د مولر پلاتنې به اهمیت کړي دا نه یوازې ولسمشر بلکې هغه ته هم یو جدي ګواخ پیښوي ځکه چې دواړه له یو بل سره تړلي دي
دیموکراتانو همداراز ښاغلي ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې د دی وزارت د مرستیال راډ روزنسټاین او حتی د مولر د لیرې کولو لپاره دی لار نه هواروي سیډونکی وای دا یو قانوني بحران رامنځته کولای شي
خو هغه د مولر او د مولر له پلاتنو څخه خوښ نه وي خو فکر کوم چې د هغه لیرې کول به په رښتیا یو ستونزه وي
خو محافظه کار سیډونکی وای دیموکراتان خای مبالغه کوي
I think that there's obviously some people
فکر کوم چې د دیموکرات ګوند ځنی غړي دیتا د واترګیټ په څیر ګوري او فکر کوي چې اوبه بخړی کړي او ولسمشر ترامپ زر لری کړي خو د دې احتمال موجود نه دی
ځینې دیموکراتان د موضوع ته د 1900 لسیزه د واترګیټ د هغې رسوایي په څیر ګوري چې پترس کې د وخت ولسمشر ریچارډ نیکسن د سپینې ماڼۍ په اړه ځانګړی پلټون کې لری کړ خو وروسته له هغې په خپل استعفا وکړه چې کانګرس د ولسمشر مؤاخذه پیل کړه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د هم د خبرونه بل رپورت د روغتیا نړیوال سازمان او ورپورې تړلې ادارې به بل هفته په یمن کې د واکسین کولو مبارزه پیل کړي چې ل ډیر مودې څخه را پدې خوا ورته انتظار کړي د دې مبارزې هدف د دیفتریا د ناروغي د خبرېدو مخنیول دي خبريالي لیزا شلاین په دې اړه کې دا رپورت را لېږلې دي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د یمن په یو شتولو سوالیو کې به 1.4 میلیونه کسان د دیفتریا د مرګانی ناروغي په مقابل کې واکسین شي رپورټونه وایي د تیری یوې میاشتې په موده کې د دغه ناروغي پیښې لیدل شوې دي دغه اداره زیاتوي په دغه مبارزه کې به هدف ماشومان او تر 15 کلنۍ پورې تنکي ځوانان وي په یمن کې د دفتریا د مشکوکو پیښو رسمي ارقام 940 ته رسیږي چې له دغې ناروغۍ نه 950 تنه هم مړه شوي دي WHO وایي د تیرو څو هفتو په موده کې پوره کموالی په کې راغلی دی چې اندازه یې له 10% 6.5 ته راټیټه شوې ده د امن لپاره د WHO استازه نیوی او زګاریا وایي دا څرګنده نه ده چې دا د دغې ناروغۍ اوج دی یا نه مګر د څرګنده کړه د ایپ په ولایت کې چې دغې ناروغۍ ورباندې بې ساره تاثیر کړی و دیفتریا پیښې پوره کمې شوې دي دی وایي په نوو پیښو کې د کموالي علت د هغو ټیمونو ځای په ځای کول دي چې هغه کسان معلوم کړي چې د دیفتریا په ناروغۍ اخته وي او هغه کسان څرګند کړي چې د دوی سره په تماس کې وي زګاریا چې د امن له پیتخ سنانې په تلیفون کې خبرې کولې ادا سی وویل
سو دیس ټوګیدر وذ سم واکسینیشنز دټ هاف بین کنډکټډ ان د انډر 7 پاپولیشن ان ایب ان نوومبر اند دیسمبر کین explain the reduction of the new cases and the new admission in HIB
زکانو د نومبر او دسمبر په میاشتو کې د ایب په ولایت کې د وو کلونه د کم عمر ماشومان ته د واکسین کولو سره یو ځای دا په نوو پیښو کې کمواله په خپل شرح کوي او د ایب په ولایت کې نوې داخلي بیانوي مګر په عمومي توګه دغه ناروغي په نورو ولسوالیو کې د خبرېدو په حال کې ده او موږ نشو ویلی چې دغه ناروغي نوره ختمه شوې ده سعودي عربستان د دسمبر په 10 نیټه په نسبي توګه هغه بندیزونه لري کړل چې د یمن په هوایي قلمرو او سمندري بندرونو لګولي وو د دغو بندیزونو لري کولو د نسب سره مرسته وکړه چې د دیفتریا په ګډون د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې د مهمو واکسینونو 6 میلیونه ډوزونه وارد کړي لیکن د هغه وخت نه را په دې خوا د مرستو د رسولو ادارې په خپلو کوښښونو کې ناامیده شوي دي غوښتل یې دیفتریا په مقابل کې ماشومان واکسین کړي ځکه دوی ته د یمن د روغتیایي چارو مامورانو اجازه ورنه کړه چې سمدستي په کار اپیل وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي
اوریدل مهروی.
د ننګرهار په ولایت کې د کرنې چارواکي وایي چې سش کال په دغه ولایت کې 2 میلیونه نیالګي تولید شوی او د جوړیدونکو باغونو د بیرته ساتنې لپاره اقدامات کړي دي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال زبیح الله غازی پر پورت کې ووري.
که څه هم ننګرهار کې هر کال سلګونه زره میوادار او بیمیو نیالګي تولیدیږي، خو تر بل فصله په نال شوي ځای کې یا شنه نه پاتې کیږي او یا هم لبی خیستل شوي. خو سږ کال د کرنې اداره وایي د نیالګو د ساتنې لپاره یوه څو اړخیزه کمیټه ګمارلې ده. چارواکي وایي سږ کال د ننګرهار په کچه تر 2 میلیونه نیالګي تولید شوي چې 1400 زره په دولتي نرسري فارمونو کې دي. د دې ولایت د کرنې رئیس انجنیر رفیع الله رحیمزی چې د شنبې په ورځ د نیالګو کینولو د پسرلنی کمپین د پیل په وخت خبرې کولې ویل دا کال د نیالګو د ساتنې لپاره اقدامات هم کړي دي.
د ولایت په سطح کمیټه جوړه شوې ده چې په هغه کې د ننګرهار د کرنې ریاست، همدارنګه د ولایت مقام، زمونږ د چاپیر ساتنې ریاست، شاروالي او همدارنګه نور اړوند ادارې چې په دې برخه کې کار کوي، هر یو باید منظم پلان لوري بوټي توزیع کړي او د هغه څارنه وکړي.
که څه هم مخکینو کلونو کې به اکثر نیالګي له پاکستان نه راوړل کېدل، خو د کرنې ادارې چارواکي وایي اوس په کور دننه د نیالګو دومره تولید کېږي چې بسیا کېدلی شي. د ننګرهار مرستیال والي عبدالله رقیبي له خلکو وغوښتل چې د ځان، کورنۍ او افغانستان لپاره د نیالګي کېنئ.
زینت ورکړي دي موږ ټول وطن ته. د ما د هر افغان لپاره پیغام دا ده چې یو بوټی د ځان لپاره او یو نیالګی د خپل د کور د هر غړي لپاره. ما تیر کال هم کېنولې، انشاءالله دا کال بیا هم کېنو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمري د کمپین د پیل په وخت خبریالانو ته وویل په حکومتي او ولسي کچه د نیالګو د ساتنې لپاره هڅې توندي شي.
شکایتونه هر کال هم دا وي چې په میلیونونو بوټي کېنول کېږي، د کال پای چې شي به وګوري چې په 2% پاتې نه وي. په دې کې هم د خلکو مکلفیت دی او هم زمونږ د مسؤولو اداراتو چې د روزنې په برخه کې باید خاصه پاملرنه او توجه وکړي.
که څه هم ډیرو سیمو کې په للمي دولتي ځمکو کې باغونه جوړ شوي، خو د نه پالنې او نه بخور نه په څو میاشتو کې وچیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د برتانیې صدر اعظم تریسا می چین ته د درې ورځني سفر په دوران کې د تجارت او سوداګرۍ لپاره د ابریشمو د تاریخي لارې د نوې غټي پروژې سره چې چینی مصارف ورکوي خپل ملاتړ اعلان کړ. واشنگتن د چین د ابتکار سخت مخالفت کوي او خبرداري ورکړي چې چین اصلا غواړي چې د سیمې هوادونه د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره تابع کړي. له لندن د خبريال هنري رجول د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
صدر اعظم تریسا مئی له بیجنګ نه لندن ته رسیدو وروسته اعلان وکړ چې د چین او برېټانیا ترمنځ دغه په قول اوس نیو ګولډن ایرا یا د دوړخیزو اړیکو نوې تلای دور پیل شوی دی. لوړپوړو برېټانوي مامورانو څو واره د خبره کړې چې غواړي د ون بیلټ ون روډ انیشیټیو یا یو کمربند یو سړک د ابتکار په نوم د چین په غټه تجارتي او اقتصادي پروژه کې برخه واخلي. دا پروژه چې آسیا، افریقا او اروپا سره د سوداګرۍ د پراخ اول په غرض د چین په مالی لګښت جوړیږي د جمهور رئیس شی جین پینګ د حکومت تر ټولو غټ نوښت یا ابتکار ګڼل کیږي او د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا په شمول د څو هیوادونو تیریږي او ټول بسره د یو کمربند په شکل وتړي. په دې پروژه باندې 2 میلیارډ ډالر لګیږي. واشنگتن په دې اړه یو لړ سخت ملاحظات لري او وایي چې د جمهور رئیس شی اصل هدف ایواز دانه دی چې سوداګري ود عمومي، بلکې غواړي د خپل هیواد سیاسي اقتصادي نفوذ آسیا، اروپا او افریقا ته وغځي او د خپل ارزان صنعتي مالونو د خرڅلاو لپاره مارکیټونه عمومي. د متحده ایالاتو مشران د دې پروژې د اقتصادي او انساني نقصانونو په اړه هم اندېښمن دي او د صدر اعظم تریسا می د خوشبینۍ برعکس پر چین باندې د تجارتي نقطه نظر د وابستګۍ او اتکا د خطرونو په خبرداري ورکړي. امریکایي چارواکي وایي دا پروژه د سوداګرۍ په پلمه د چین لخوا په آسیا، اروپا او افریقا کې د تل لپاره د سرمایه ګذارۍ هڅه ده. صدر اعظم می چې په دې سفر کې سره د کابینې د غړو او سوداګرانو په شمول یو غټ حیات ملګری او د چین سره د 2.5 میلیارډ ډالر په بیه څو تجارتي موافقې لاسلیک کړي. په بیجینګ کې د برتانیې سفیر میرمن باربرا وډوارد د یو کمربند ایو سړک ته کار د پروژې په باب خبر اعلان ته وویل. لومړی خبر دا ده موږ غواړو چې له چین سره په عملي پروژو کې ګډون وکړو. دوهمه دا ده چې چین ته له لندن نه خپلې تجربې انتقال کړو. دا ټول ډېر غټې زیربنایي پروژې دي. ځینې خلک په دې عقیده دي چې چین هرگز له چا سره مفتي او وړیا مرستې نه کوي، او ځینو افریقایي هیوادونو په شمول چې په هر هیواد کې پروژې جوړې کړي په بدل کې ډېرې پیسې غواړي، په درانه قیمت ورته تمامېږي. د یوګاندا د پایتخت کمپالا ښاروال ایریاس لوکوګوا امریکا غږ ته وویل دلته چې کوم چینایان راځي او د سوداګرۍ لپاره تجارتي بانکونه خلاصېږي او موږ ورنه پیسې په سود اخلو، خپل سړکونه او میدانونه پرې جوړو، یو ورځ به حتمن زموږ لمسیان او کړوسیان په دې اګاشي چې د پورونو څومره دروند بوج موږ د هغوی په غاړه غورځولی دی. چین د تیرو څو لسیزو په موده کې په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې په میلیاردونو ډالره پانګه اچولې او کوشش کوي چې ځان اوس برېټانیې او ختیځ اروپا ته ورسوي.
China's Belt and Road Initiative.
لندن د خارجي پراختیا د مؤسسې د امیر برنابي کینګ غږ دی چې وای چین له هغو هیوادونو سره د مرستې کولو شوق لري چې کمزوري اقتصادي او ټولنیزې زیربنا لري. د یو کمربند یو سړک د ابتکار د پروژې مقصد هم دا دی چې د دې پروژو پراختیا به هرو مرو له ځان سره غټ خطرونه او تاوانونه ولري. زما په فکر برېټانیا چې له څو پیړیو نه په دغو هیوادونو کې پخه تجربه لري کولی شي چې چین ته ګټورې او عملي مشورې ورکړي. خو متحده ایالات په آسیا او اروپا لاتین امریکا او افریقا کې د چین د خارجي سیاست او اقتصادي پروژو د اصل مقصد په باب اندېښنه لري. خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویل
China as it does in emerging markets throughout the world offers the appearance of an attractive path to
growth. دا چین ظاهرا د نړۍ د مخ پر ودې هیوادونو مارکیټونو ته ځان د سرمایه‌ګذاري او پانګې چونې لپاره رسي. ډېر اندېښنې موجود دي. په ځانګړې توګه په دغو پروژو کې موږ د برېټانیې د شمولیت په اړه سخت تشویش لرو. زیاتره آسیایي، افریقایي او آسیایي هیوادونو په خپل اقتصادي او زیربنایي پروژو کې د چین د سرمایه‌ګذاري هرکلی کوي او په چین باندې د اوږدې مودې اقتصادي اتکا په اړه چندان زیات سوچ نه کوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
استرالیا یو جاتلبه ستراتیژي غوړه کړې ده چې غواړي په لسو کالو کې د نړۍ په هغو لسو وټولو هیوادونو کې وشمیرل سي چې وسلې صادروي. د دغه هیواد وزیران وایي دا پلان به هغه کوششونه قوی کړي چې د نړیوال سولې ساتونکو لپاره کیږي او په استرالیا کې به په زرګونو کارونه پیدا کړي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ لري.
استرالیا غواړي د زغره لرونکو موټرو او اکتشافي سیستمونو په ګډون خپل نظامی ټکنالوژي او تجهیزات وپلوري. دغه هیواد په اوس وخت کې تقریبا د 1.6 میلیارد ډالر په ارزښت هر کال وسلې خرڅوي او د وسلو د صادر کوونکو هیوادونو په لیست کې شلم راځي. مګر د دې لوړه ارزو لري چې د وسلو د لسو وتلو صادر کوونکو هیوادونو په قطار کې شامل شي. حکومت به د هغو شرکتونو سره مرسته وکړي چې غواړي د وسلو خرڅلاو قوي کړي. د دفاعي صنعت لپاره د استرالیا د دفاع وزیر کرستوفر پینی وای کېدای شي دغه پلان به په لسګونو زره کارونه پیدا کړي. د دا هم وای دغه پلان به هغه کوششونه قوي کړي چې د بین المللي سولې ساتونکو د قوي کېدو لپاره کیږي. پینی خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
Our primary market is New Zealand, Canada, the UK and the United States. That is where the vast majority of our effort will be placed and has been placed. We need a strong alliances with those kinds of countries with the capabilities that we need militarily to ensure that
the main lumre market New Zealand, Canada, Britain او امریکا متحده ایالات دي. زمون زت کوششونه په دې باره کې وی او دی موږ د دا ډول هیوادونو سره یو قوي ائتلاف ته ضرورت لرو او په نظامي لحاظ دې ته ضرورت لرو چې په نړۍ کې د سولې د ټینګولو ډاډ ورکړو.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.